السلام علیکم قدرمن اوریدونکو مشال ریډیو ته مو وغږ نیولې چې هر ورځ د سهار له نهو د ماښام تر شپږو خبرونه کوي. دا مو د نن ورځې وروستۍ خبرې غړې ده چې د وړاندې کولو لپاره زه نجیب عامر ته د پراټ په سټوډیو کې په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ نه بیلابیل راپورونه درته لرو. مطبوعاتو ته به هم کتنه کوو، مرکې هم راسره شته او په سر کې خبرونه درته لرو چې زما همکار منور شاه تاسو ته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی، پاکستان د افغانستان د بیا ودانۍ لپاره د دغه هیواد سره د همکارۍ ژمنه څرګنده کړې. د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې په هیواد کې د برانتنیونې پیښه به بد اثرات ولري. او امریکا ویلي روسته په شام کې د بشار الاسد د مخالفینو پر ځای اسلامي دولت وسلواله ډله په نخښ کړې. او اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان وایي د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرستې کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمی غونډې د پرانستې په وخت وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په دې لړکې په افغانستان کې یو شمېر پرمختیایي منصوبې شروع کړې دي.
As regards 200 beds Jinnah Hospital at Kabul, the required funding was released to NLC.
کابل کې د 200 بسترو جنا روغتون د پاره NLC ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شاند زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سره پر رسیدو دي. د پاکستان قومي صحت اداره با د پیمز او پیښور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پختورګو د علاج مرکز د پاره 1019 کسانو ته روزنه ورکوي.
اسقدر په دې مقدمه هم ویل چې پاکستان کې 2255 افغان د کونکو ته په روان کال کې د مفت تعلیم لپاره وظیفه ورکړل شوې ده. د شریک اقتصادي کمیشن د غونډه کې د دواړو هیوادونو د خزانه د وزیرانو نه علاوه یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړي وو. په کوټه کې د اتوار لورځ راهیسې اورګاډي چلونکي یا ډرایوران په احتجاج دی او غوښتنه کوي چې د اورګاډو انجن دې ورته روغی کړي چې د دوی په خبره نور د اورګاډو حادثاتي پیښې کم شي. هلته په سلګونو مسافران خزه او ماشومان د کوټې په اورګاډي سټیشن باندې پاتې دي. په دې حق لا چارواکو لا هم څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې نهه په ورځ د بلوچستان په بولان سیمه کې د کوټې نه پینډې ته روان ریل ګاډي د پاتلې نه ولوېده او په کې لک تر لګه سوار لستنه وجل شوی او ترسلو زیات زخمیان شوی وو. نن د خیبر پښتونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خبريالانو د یو خبريال حفیظ الرحمن د وجنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه صحافیانو ته د تحفظ ورکولو غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې نه پیژندل شوی وسلوالو په ډز وواجه. د یادونه وړ ده چې د دې نوړاندې یو بل خبريال زمان محسود هم د وسلوالو لخوا وجل شوی وو. د افغانستان ولسمشر دفتر وای تر هغه چې پاکستان په خپل خاورا د افغان حکومت د وسلوارو مخالفینو مخه نوی نیولې د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته په دې حق لوویل
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان د ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. کله چې پاکستان دا اقدامات عملي کړي موږ حاضر یو آماده یو چې سولې په حق له بحث وکړو.
دا سرګندونې ورسته له هغه مخې تراغلي چې ریپورتونه وایي پاکستان او امریکا موافقه کړې چې د افغانستان د سولې ځنډیدلې خبرې دې زر شروع شي. بلخو د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري. عبدالروف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې ویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. نوموړي زیاته کړه چې په ډلې زتوګه د هیوادوالو برمتکول په حقیقت کې د افغانستان د متحد ملت په وړاندې یو لوی سازش دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بلجیم چارواکی وای پرون نو وخته د سر خار برسلز په اطرافو کې شپاړس کسان نیول شوې. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو تر هغه بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو په چاپو کې ونیول شو. چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې په فرانس کې زیږیدلی مرکزي مشکوک کس صلاح عبدالسلام شامل نه دی. په د بلجیم چارواکی وای د تحقیقاتو د متاثره کېدلو له ویرې د نیول شویو کسانو تفصیل نشي په ډاګه کولی. هلته د اتوار په ورځ خبریالانو ته د وینا په وخت د بلجیم وزیر اعظم چارلز میشل وویل دوی غواړي چې د هغه ګواښونو مخه ونیسي چې پکې ویل کېږي د پیرس په ډول بریدونه په برسلز کې هم امکان لري. په پیرس کې په هغو حملو کې چې ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلې یو سل دیرش کسان وژل شوي وو. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي وروسته په کار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلارې شامي اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکي فیصله وکړي. پرون په ملایشیا کې یوې خبري غونډې ته د ویرا په وخت صدر باراک اوباما د روس په صدر ولادیمیر پوتین غږ وکړ چې د یادې وسلوالې ډلې خلاف په کاروایي کې د امریکا په مشرۍ د اتحاد ملګرتیا وکړي. نوموړي یادونه وکړه چې اسلامي دولت وسلواله ډله د یو روسي جاز په غورځولو او 200 سلیرش کسانو په وجنه کې تورن ده. صدر اوباما زیاته کړه صدر پوتین ته د هغه خلکو خلاف ګامونه پورته کول پکار دي چې روسي وګړي یې وجلې دي. او رسته خبر ده چې د اسرایل پولیس وایي یو پولیس افسر یو ورسته له هغه دوه فلسطینی خځې په ډز وشتلې چې د بیت المقدس په یو مرکزی بازار کې یو اسرایلی سړی په قینچیانو وهلو. د پولیسو په وینا په دغه خځو کې یو په مقاوجل شوی او بل جو بلدا بل خو ویل کېږي چې د برید اخکار شوی اسرایلی سړی معمولی زخمی دی. دا پیښانند بیت المقدس په یو مشهور بازار کې رامنځته شو. فلسطینی بریدکونکو په تیرو دوو میاشتو کې 13 اسرائیلیان وجلې چې پکې زیاتره په چړو یا چاکوګان وهل شوې دي. بلخوا اسرائیل په دې موده کې په ډزو اتات یا فلسطینیان وجلې. د داو تر دې د ما د مشال خبرونه او درته زمون خبريال احمد الله د کرنسیو بای او موسم حال درکوي.
د پیښور د کرنسی بازار نه اخستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر یو سل شپږ روپۍ پنځوس پیسې اخستل کیږي او یو سل شپږ روپۍ اتیا پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو یو سل دولس روپۍ اتیا پیسې او یو سل دیارلس روپۍ دیرش پیسې. یو پاؤنډ یو سل یو شپېته روپۍ او یو سل یو شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو عرب اماراتو درهم اتیش روپۍ نوي پیسې او نهیش روپۍ لس پیسې. یو سعودي ریال اتیش روپۍ پنځلس پیسې او اتیش روپۍ دیرش پیسې. یو افغانۍ یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ دیرش شپېته پیسې. او دوه سوه درې اتیا ایراني ریاله په یو پاکستاني روپۍ اخیسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د نهه پورس د پیښور بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د نری باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم لس او زیات نه زیات دریش، په بنو کې به کم نه کم اته او زیات نه زیات پنځه ویش، او په کوټه کې به کم نه کم پنځه او زیات نه زیات اتلس ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو دا وخت 15 بجې او 8 منټه په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمه غونډه وشوه. افغان لوري ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې کوي خو د ژمنې نه پوره کوي.
دا پاکستان ذمہواری جوړیږي چې کوم وعده کړی وي، کوم مجمنی کوي، کوم تړونونه، کوم موافقه لاسلیک کړی وي چې هغه پوره کړي. دا پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر ښه مارکیټ دی.
دا د یو کار پوغ د په کوټه کې د اور گاډو چلونکو مظاهره پیل کړي. مسافر وايي پستونځو کې ګیري
پنجاب لروانه دلته سر پر توبه جوړه غلن تر اوسه انتظار يم. کاروبار ته زما غان سما کور سيجم خو ټیک د کوونه رسېږم کاروبار پاته دي. نو مشکلات سو بل ډیر مشکلات راته جوړ سي.
د پیښور خبريالانو نن مظاهره وکړو د حکومت نه د سر او مال د حفاظت غوښتنه وکړه. په دې اړه نیخ په نیغه د خپل خبريال سره غږیږو او د یو سینیئر جرنالیسټ سره هم ژوندۍ مرکه در اورو. هلته د جنوبي وزیرستان د شکتوي خلک وایي دلته هر وخت کرفیو وي او خوراکي مواد په وخت نه رسیږي. همدا ده چې د خوراکي موادو بیې ډېرې لوړې شوې. دا نور موضوعات په دې خبري غړی کې اورېدای شي. را سره اوسئ. پاکستان وای دوی به د افغانستان سره په ګډه په ترقیاتی منصوبو او د افغانستان بیا ودانی په پروژو کار کوي. دا خبرې د پاکستان د خزانه وزیر ساقدر نن په اسلام آباد کې د دوړو هیوادونو ترمنځ د شریک اقتصادي کمیشن لسمې غونډې ته د وینا پر مهال وکړي. خو بل پلو افغان لوري ګیلمن دی چې پاکستان ژمنې خو کوي خو دغه ژمنې عملي کوي نه. په دې موضوع راپور لرو چې له اسلام آباد ریاض مساخیل درته وړاندې کوي.
د غونډې په پیل کې د خزانه وزیر اسحاق ډار وې چې پاکستان د افغانستان بیا ودانه او بحالې ته خصوصي اهمیت ورکوي او دغه لړکی د سړکونو او نورې بنیادی ډانچو د جوړښت په ګډون یو شمیر منسوبې شروع کړې دي. د دویناوا
از ریګارډز 200 بیډز جناح هاسپټل ات کابل
کابل کې د 200 بسترو جناح روغتون د پاره ان ال سی ته پیسې جاری کړې شوې دي چې دا راز دغه روغتون په وخت مکمل شي. دا شان د زر ماشومان د پاره رحمان بابا سکول کې د هاستل کار سرته پر رسیدو ده. د پاکستان قومي صحت اداره د پیمز او پیخور کډنی سنټر په مرسته د افغانستان نشتر کډنی سنټر یا پختورګو د علاج مرکز د پاره یو زر ولس کسانو ته روزنه ورکوي. د دې ترڅنګ د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ریل پټلۍ لړکه هم د دوانو ملکونو متعلقه چارواکو لا یو بل سره مرسته پکار ده. د سکالرشپ پروګرام تر لاندې په 3000 کې 2255 د کونکو ته پاکستان کې داخلي ورکړی شوی دی چې پکې زنو خپل سبق پوره کړي او باقی پاتو ته به هم داخلي ورکړی شي. هله کوم چې دا ټولې منسوبي ایواز په دواړه خیز مرستو سره تر سی دی شي او د دوري سره به زمنګ دواړه خيز تعلقات نور هم خوشي.
خو بل طرف ته افغانستان ګيله کوي چې پاکستان د افغانستان سره کمې ژمنې کړي په هغه عمل نه کوي. سورز وړاندې کابل کې مطبوعاتو سره د خبرو په وخت د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزي ویلی وو باید چې د افغانستان د مالیه وزیر د شریک اقتصادي کمیشن غونډې دوران د خبره پاکستان سره راپورته کړي.
د دې اقتصادي کمیشن په اوایلو کې چې رئیس جمهور لاړی پاکستان ته په دغه مسایلو باندې بحث وشو. پر هغه بحث باندې اته تلويش نقطې وي چې فیصله پر وسو چې په دغه باندې به همکاري سره کیږي. خپل د دې وزیر مالیه اسحاق ډار زمر سره واده وکړ چې د افغانستان هر نو مسایل چې یا دغه مالونه چې راځي افغانستان ته په یو هفته کې ول مجدور خلاصو. په یو هغه اساسي نقطه دغه چې وزیر مالیه دغه اساسي نقطې د خپل همتا سره له تر دغه بحث وکړي چې فیصلې مو سره کړې دي پر کاغذ صحیح دي اما عملي کیږي نه.
پاکستان د افغانستان بیا ودانې کې څومره کردار تر سره کولی شي او آیا د افغانستان ګيله پزيده په دغه اړه مشال ریډيو د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکو خبريال طاهر خان نه ته پوسوکو نو دوی
د پاکستان ځمواري جوړيږي چې کوم وعده کړی وي کوم مجمنې کوي کوم تړونونه کوم موافقه اصلي کړی وي چې هغه پوره کړي. بیا د پاکستان لپاره په خپل باندې افغانستان یو ډیر خام مارکیټ دی چې خپل صادرات خپل برآمدات افغانستان ته زیات شي او بل تر ترانزیت چې کوم تړون دی هغه پاکستان هغه سره لاس کړی نو ډیر ځمواري د پاکستان زګه جوړیږي چې افغانستان ته د اقتصادي همکاري ډیر زیات ضرورت دی او زه وایم چې افغانستان کوم ګیلې وي هغه ته پاکستان ډیر په عجله توګه توجه کوي او دغه مسلې حل کړي چې افغانستان اوس هم د جنگولو سره مخامخ دی.
د یادونې دا چې د شریک اقتصادي کمیشن نه هم غونډه 13 کال فروری میاشت کې کابل کې شوی و او ټاکل شوی و چې لسم غونډه بعد 2015 کال په اگست میاشت کې اسلام آباد کې کیږي. خو د دوانو ملکونو ترمنځ د خرابو تعلقاتو په وجه افغانستان ان په اخیری موګه دغه غونډه کې د ګډون نه انکار کړی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د اورګاډو د ډرایورانو د احتجاج لکبله مسافر د ستونزو سره مخ شوی دی. د اورګاډو چلون کې وای ترسو د کوټه او نورو خارنو ترمنځ د چلیدونکو اورګاډو ترمیم ونه شي دوی بخپل احتجاج ته دوام ورکوي. خو مسافر وای دوی د احتجاج لکبله د ډیرو ستونزو سره مخ شوی دی. نور حال خدای نور نصر تر کوي لکوټه نه.
په کوټه کې د پاکستان د اورګاډو چلونکو احتجاج د دوشنبه په ورځ لا هم دوام لري. د اورګاډو چلونکو وایي د شاوخوا ټولو اورګاډو انجنې زړې او ناکاره دي او په خبره یا چې انجنې یې ورته سمې جوړې کړې نه وي د دوی احتجاج په همداسې دوام لري. د دې احتجاج له امله له کوټې د پاکستان بیلبیل سیمو ته د تلونکو اورګاډو تګ ځنډېدلی چې په سلګونو مسافر ښځې او ماشومان یې له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
پنجاب ل روان دلته سر پر تو بجورا غلن تر وس انتظار يم کاروبار ته زمغان سما کور سيجم خټيك د کونه رسيجم کاروبار پات دي نو خو مشکلات سو بل ډير مشکلات راته جوړ سي.
د اورګاډو چلون کی واجی تر هغه بعد دوی احتجاج دوام ودري تر کومه چې د دوی په خبره د اورګاډو د ټولو انجنو د رغیدو کار پایل سوی نه وي. د شانواز په نامه یو اورګاډي چلون کی لرسنوالو سره په خبرو کې ویل دوی په بیا بیا د دې انجنو د خرابې معلومات لوړپوړو چارواکو ته ورکړي، خو هغوی په قصه کې لانی دي.
اس حواله سے ہم نے متعدد بار بلکہ
په دې حکله موږ څو ځله بلکې له تیرو اوو اتو کالو راهیسې په لیکلې بڼه ورکړي، لاکن تر اوسه پورې په دې باندې هیڅ کار سوی نه دی. د دې پر ځای چې دوی دا انجنې جوړې کړې وایي، ورځ په ورځ پکې نورې خرابۍ پیدا کیږي. هڅه مو وکړه چې په کوټه کې د اورګاډو له لوړپوړو مشرانو سره په دې حکله خبرې وکړو، خو هیڅ یو چارواکی یې هم خبرو ته تیار نه و. د اورګاډو چلونکو دا احتجاج وروسته له هغه پایل کړ چې د تېرې سې شنبې په ورځ د بولان په ابیګم سیمه کې له کوټې د پنجاب راولپنډۍ ته پر لاره یو اورګاډی له پټړۍ ولوید او چپه سوی و، چې پکې لږ تر لږ څوارلس تنه مسافر وژل سوي او تر سل زیات نور ټپیان سوي وو. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پرون په کوهاټ کې د حفیظ الرحمن په نوم یو ځایي خبریال د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شو. د دې پیښې په غبرګون نن په پاکستان کې خبریالان احتجاج کوي. د پېښور خبریالانو هم احتجاج کړی دی. زمونږ خبریال شبیر جان نه په دې اړه نور حال اخلو. همدا شېبه دوی د پېښور نه د ټلیفون په کرښه راسره دي. شبیر جان، خبریالانو څه وویل په دې موقع او د حکومت نه غوښتنه سوه؟
بالکل نجیب احمد صاحب، دې مخابر پېښور په سب کې څومره د خبریالانو تنظیم دي، خبریالانو اتحادیې، هغوی به په دې باندې احتجاجي مظاهره وکړه. د حکومت یې همدغه غوښتنه وکړه چېرې په یو میاشت کې، یو میاشت نه تېره، چې دا ظلم خبریال دی چې دا وژل کېږي. خو تر اوسه پورې چې څومره خبریالان وژل شوي، د دوی په وینا تېرو لسو کالو کې د سلو نه سوا خبریالان په دې سیمه وژل شوي دي. خو د یو خبریال چې کوم وژل کړي، نه هغه ونیول شي او نه چاته سزا ورکړل شوه. نو په دې وخت کې د مرکزي حکومت نه، صوبایي حکومت نه، او څومره چې امنیتي ادارې د ټولو نه غوښتنه وکړه چې یو خو دې دغه کسان چې رقم په دې وژنو کې په دې پېښو کې ټول دي، هغوی په ضد د قانوني کاروایي وکړو چې هغوی در مخه تکړي شي، هغوی ته سزا ورکړل شي. او بس څومره هم خبریالان دي، هغوی ترې تحفظ، دغه تحفظ د باور کې ځکه چې ردوي په وینا چې حکومت ته یو خوا دعوی کوي چې میډیا ازاده ده، خو بل خوا چې داسې خطر پېښې کېږي، نو دا د میډیا په ازادۍ باندې غزار دی. د دې په دې موقع باندې سخت احتجاج کوي چې راتلونکي کې د داسې پېښو د مخنیوي لپاره د باید حکومت ګامونه پورته کړي. جی
شبیر جان، دغو خبریالانو څه وایي چې خپلو مظاهرو ته به دوام ورکوي که نه؟ بس همدا نن مظاهره وشوه.
بالکل، نن چې کوم د پېښور چې د پېښور د پرسپ چې کوم صدر دی، بخار شاه، او د خیبر یونین او جنرالستان چې کوم صدر نثار محمود، هغوی نه چې کله ما دا پښتنو کړه، هغوی چې د نن لپاره دې دا مظاهره وکړه، اوس دې بیا غونډه کېږي، هغوی به را روان کړل لاره ټاکي چې آیا دا احتجاج به دې سبې نور برخو ته به غځوي او که نه صلاح عمل وي، دا به دې بیا شریک کړي میډیا سره.
ډېره زیاته مننه د مشال رادیو خبریال شبیر جان د پېښور نه د ټلیفون په کرښه راسره. اورېدونکو تاسو واورېده چې د خبریال حفیظ الرحمن د وژل کېدو په غبرګون چې پرون په کوهاټ کې وژل شوی، او نن په ټول پاکستان کې خبریالان مظاهره کوي، او د دغو مظاهرو په ترڅ کې دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی ته د سر او مال حفاظت ورکړل شي. موږ هڅه کوله چې په دې اړه د پېښور کې د مشر خبریال ناصر حسین سره، چې د پېښور پریس کلب پخوانی مشر هم دی، خبرې وکړو، خو موږ ونه توانېدلو په سهارنیو خپرونو کې ممکن د هغوی یا بل کوم خبریال سره په دې موضوع موږ خبرې وکړو. اوس هم یوه بله موضوع، په سن ایالت کې د رینجرز واکونه وایي د ورانکارو پر ضد به روان عملیات نور هم تیزوي. دا په داسې حال کې ده چې د جمعې په ورځ وسلوالو په ډزو د رینجرز واک څلور سرتیري ووژل. د رینجرز واکونه وایي له هغې پیښې وروسته یې د لټون عملیات پیل کړي، او په ترڅ کې له سلو زیات مشکوک کسان نیولی دي. خو د متحده قومي مومنټ پر دغو عملیاتو اندېښنه ښکاره کړې ده. نور حال د کراچۍ نه د محمد عمران په راپور کې.
د پاکستان تر ټولو لوی اقتصادي ښار کراچۍ کې د تیرو دو کالو راسې د شرخوخو بدتاخیستونکو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات روان دي. نیم فوجي وسلوال ځواکونو رینجرز تیره ورځ په یو غونډه کې اعلان کړی چې دغه عملیات به نور هم تیزولی شي. دغه شان د تېرې جمعې وروسته د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د کاروایانو په مهال د یو نیم سل نه زیات کسان نیولی شوي، چې پکې د سیاسي ډلو کارکنان او د کلدم ګرځولې شوي تنظیمونو غړي شامل دي. د پاکستان مطبوعات د رینجرز د ویاند سپتیندر رضوی په حواله وایي چې په دغه کاروایانو کې هدفي وجني کوونکي سره د وسلې هم نیولې شوې دي. په لړخته د متحده قومي مومنټ ګوند لاړخه یو واري بیا د کراچۍ اپریشن په اړه اندېښنې څرګندې شوې. د ګوند سینیئر غړي فاروق ستار تیره ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت وویل چې د دوی ملګري د دفترونو نه نیولې کیږي.
ایک مرتبه پھر ایم کیو ایم کے کارکنان کو
یواری بیا د ایم کیم غړی نیول کېدل شروع شوی. زمونږ زیاتره کارکنان د خپلو دفترونو نه نیول شوی دي.
انتخابی آفیسز سے گرفتار کیے گئے.
د کراچی پښتانه د عملیاتو نه مطمئن او خوشحاله دي او د روانو بلدیاتی ټاکنو لړکې حصی او سیاسي ګوند د کراچی اپریشن په اړه څه اندېښنې نه دي څرګندې کړي. د رواني میاشتې په دویمه نیټه د رینجرز لخوا جاري شوې او خبر پاڼه کې ویلې شوي وو چې د کراچی عملیاتو په دویم پړاو کې به ټولو امنیتي ادارو په خصوصي توګه په پولیسو، وکیلانو او ګواهانو باندې شوو حملو کې ککړ شرخوږي او د هغوی مرستیالو پر ضد کاروایي کیږي. د یادونې وړ ده چې د تېرې جمعې په ورځ د کراچی په اتحاد ټاون سیمه کې نامعلومه وسله والو د رینجرز په اهلکارو په داسې وخت کې ډزې کړې وې چې هغوی د یو جومات نه بهر ولاړو او په دغه پیښه کې څلور د رینجرز اهلکار مړه شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د پوځ ویان اسیم باجوا وایي امریکا ته د پاکستان د سرلخکر جنرال راحیل شریف سفر ګټور و. نوموړی وایي په دې سفر کې د دواړو خواو ترمنځ په مهمو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. همدارنګه د سیاسي چارو کارپوهان هم واشنگټن ته د جنرال راحیل شریف سفر مهم ګڼي. نورحال د اسلام آباد نه د احمد الله په راپور کې.
د پاکستان فوج د مطبوعاتو څانګې آی ایس پی آر مشر لیفټیننټ جنرل عاصم سلیم باجوا د فوج د مشر د دورې په اختتام کې مطبوعاتو ته وویل چې جنرال راحیل شریف د خپل دورې پر مهال د امریکا اعلی سیاسي او فوجي مشرولۍ سره ملاقاتونو کې دواړه خیزه دفاعي تعلقاتو، د سیمې د سلامتۍ او افغانستان صورتحال نه علاوه په یو شمېر نورو مهمو معاملاتو خبرې اترې کړې دي. په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې په موجوده حالاتو کې د پاکستان د فوج د مشر د
امریکا په وړاندې د پاکستان اهمیت شته او دوی نه صرف د سیاسي حکومت بلکې د پوځي مشروالۍ نه هم مرستې غواړي. او زه دا ګڼم چې د پوځي مشروالۍ مرستې خو ځکه مهمې دي چې په پاکستان کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره پوځ هلې ځلې کوي او سیاسي حکومت ورسره صرف مرستې کوي. د دې ترڅنګ په افغانستان کې چې د مختلف ډلو سره کوم ډیل کول وي نو هغه هم سیاسي حکومت نیغ په نیغه نه کوي. نو دغه وجه ده چې د پوځ مشر سره خبرې کول ډېر ضروري وي.
د یادونې ده تیره میاشت پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د امریکا صدر په بلنه واشنگټن ته تللی وو او نوموړي د خپل سفر پر مهال د امریکا صدر باراک اوباما او نورو لوړپوړو سره ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مهمندو ایجنسۍ نه د بیلوشو 25 کلو خلک وایي زلزلو زیات ځپلي خو ورسره مرستې نه دي شوي. دوی وایي نه د 400 ځلي حکومت ورسره مرستې کوي نه د مهمندو ایجنسۍ د پولیټیکل اداره. اوس دوی ګوت څنډنه کوي چې کچای پښتنه ونه کړه او مرستې ورسره ونه شوې نو خپلو ماشومانو ته به د پولیو ضد څاڅکي ورنه کړي.
د محمد ایجنسی نه ولس کال وړاندې جدا کړی شوی د تنازع کار 25 کلی چې د سرکاري انتظام ذمہواری نه خو 400 قبلوي او نه یې محمد ایجنسی قبلوي. دغه سیمه ولس وای چې په راتلونکو پولی مهم کبه خپل ماشومان او د څاڅکو د سکول نه انکار کوي او دا ځکه چې دوی وای په تیرو زلزلو کې کورونه رنګیدلی خو دغه کورونو د نقصاناتو سروه نه خو 400 کړي او نه محمد ایجنسی
مزاب له نو ما چې دوی پولی ورک کړي زبا په خپل پولی بندو زبا تا ته نور سوي مده کې خبره مې د بای د سلیم مم نشتري دوی ته پته ده چې زما دغه شان الاول دغه اعتماد نو صوت نه استایم.
عبدالرجان نو میزوان چې دغه کورونو کاغذونه تیار کړي محمد ایجنسی او د 400 انتظامی افسرانو لوي ور کړي خو هغه ورته انکار کړي.
حق ایجنسی نه منګ بر لا شول ته کې منګ خپل امداد غوړو خپل چاته ورو وخو هغه ته وی چې نه تاسو خو سټل کی زمنګ سره په دې لاندې علاقه کې دی لور کې د 25 د هاچ کم نه منګ سره هیڅ قسمه کوپریشن نشته لري. یاره تقریبا دا 30-35 کوره پوری بي چې به خراب شي وي دي کې اوسې دو سوک نشته لري. په منډیانو کې منګ خپل غواګان خرچ کړی دی به کوټه د پاره چې دوباره ځان له خپل کوټه سره د کو د خزنم کالی خرچ کړو.
او یو بل مشر زنانه وای چې د هغوی غریبي ده د کور په جوړونه ډیر روپۍ لګولې دي نو باید حکومت دې ور سره مرسته وکړي.
تیرم راول لرګی مراول یزل لرګی مرګم بیا غزا ته کی خو منګ سره نه ایسو کوم سن را کی دلته کله وی دا علاقه ده کله وی غیر ده او دا قز ما کوټه نه دا وی ګوره او که مور نه زه په کیسم لم خو یری کوم فکی
ولا فکری
نور دی کی کنه شلې ده نه زلزلې شلولې ده دیګه تختې ده ما کور کیسم لاسن.
او ایسا خان نو میوزوان چې خپل کور هم ورزیدل ور سره می خبره وکړي.
یاره زمنګ په نظر کې زمنګ دی مالک چې کوم دی زمنګ د خپل کوټه پرې وتی د دې خور ترونو کوټیم پریوتی دی او خو زمنګ نه بل کړی دی پاغه کوم کوټی موټی پریوتی دی خو هیڅ هم څه غوورونه ک
هو. یاد دی چې د تنازع کار د 25 ټکو انتظامی ستوند له هم نه د هوار شوی. د 400 ضلع چارواکي وای چې دا د محمد ایجنسی ولې د محمد ایجنسی چارواکي وای چې دا د 400 سره تړلې شوی سیمه ده نو هم دغه وجه ده چې اولس یې له هر رقم حکومتي سہولت نه محروم دي. شاه نواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی
د خبر ایجنسی د بیلا بیلو سیمو خلق چی په پیښور کې د پولیټیکل ایجنټ دفتر خبر هاوس ته ورزی نو وای ستونزو سره مخ کیږي ځکه چې چارواکي ورته نه مخامخ کیږي دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی غم دی وخوړل شي نور حال د فرحات شینواری پر راپور کې
د خیبر ایجنسی د ځنی سیمو خلق وای چې په خیبر هاوس پیښور یا د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې بے وسه او ضرورتمندو خلکو ته پاملرنه نه کیږي او یوازې باسر خلکو سره ملاقاتونه کیږي او مراعات ورکول کیږي او د لرې پرتو سیمو مشرانو لخوا راوړل شوو قومي مسلو باندې هم څوک غور نه کوي په دې حکلا د باړې یو تن مشر سلطان اکبر پرې د مشال ریډیو ته وایي
چې نن دلتا دات مشران تو سوینو پسونو کی دی او پدغه کی بیا غا دی لسو کسونو سا غنی ملو شوی او دا ډیر ستر مسله او چې دی مونږ پی خیبر چره غا ملاوی گینا د خلکو مسلې نه حل کوي او دی پتیرا ته چکم دی ضرورت مند خلتی انتهایی ضرورت مند خلک دی غو مسلې بالکل پوریز او پګنټو کی حل کې دل پکور دی چې نه حل کیږي نو مسلې ورس پرس سی واکیږي او کمی گینا
او د لوړ گینا راغله یو تن مشر باسن خان وای چې دل قومی مسالے راوڑی خصو کی غگ نہ اوری
مسالے د کامیز مسالے راوڑی دو سیاحت راوڑو د اسپتال راوڑو د اسکولونو راوڑو د سرکونو راوڑو چې کومي کومي مساری ام راوڑو مشان راشو دول دلس کسانی پس ماجیګر پور وخت تیر کو او واپس بیرته لاشو هیڅ لغه نش اخر دم پنځم او تد چراغلی او پختره وګڅو شو کولای میټینګ لته کله موجوده ده ناسی منګلا سم ملاقات درا کین راغه کوي
او یو بل تن حاجی ګولا جان وای
ز خپل وطن ماملي خاتونه راوړي کاغذونه راوړي تر غزونه راوړي دي صاحب در دې بابل کې ملي دوی موږ له دې ترخېتی کارونه وکي خو شو موږ له مسلې حل کی خو داس موږ شپکم هفته د جمیل رازو ورځ بناري تیر کو او په من نه مې څوره من او داس کو دلته چې پراسیره ته دا وای چې بس نن میټینګ لا لاړو نن دغه لا لاړو نو پښ کایم نه پوي ملکه اندر کول کی پوي خو موږ به کوم نه بایکاټ کو پوي بس بایکاټ مانی بس بالکل موږ به جوړونه بایکاټ کو دو پروګرام نه بایکاټ کو دو حکومت کارونه نه بایکاټ کو پوي ځکه چې موږ سره ډېر دوس نظر او ډېر خراب نظر راته کوي پوي دا نظر د انټرنیټ نه دی کومه
د خیبر جنسی د خلکو د دغه ګیلو په حق لمو د خیبر پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه سره د رابطې هڅه وکړه خو دوی سره رابطه ونه شوه یا د دیوی چې په خیبر هاوس په خبر کې د ایجنسی هر قوم سره د ملاقات او جرګو لپاره خپل خپل ورځ ټاکل شوې ده خو دلته راغلي خلک وایي چې اکثره وخت په دې ټاکل شو ورځو هم دوی سره څوک ملاقات نه کوي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د جنوبی وزیرستان شکتوی سیمی خلک وای د دوی سیمه ته خوراکي مواد پر ډیره مشکل رسیږي دغه ته هر وخت ګرځبندیز لګیدلې وي خوراکي مواد په وخت هلتنه رسیږي همدا وجه ده چې خلک خوراکي مواد پر ډیره لوړه بیه ترلاسه کوي مولانا جمال الدین چې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو نماینده دي مشال ته ویل د خلکو لستونزو خبر ده نور حال د سیلاب مسعود نه
د سویلی وزیرستان شک توی مسعود کا بیان ویایی چې د خوړو پر دری شرا پیش مشکلاتو او خود ساخت ټیکسونو په وجه وا ګونه غلا په پنځلا شل زرا کلدارو اخلو د سیمې یو مشر مخشینای ایجنسی کونسلر سعید انور ویایی
شک توی هغه یو بدقسمت دی خو ردو چې 10 جون 2014 د بندې کرفیو لګیدلی دو دنیا په تاریخ زمرا وزا کرفیو دی لګیدلی اور کا خلق انتہائی مشکل وقت روی یہ پورا پاک آرمی دے راشن پہ حوالہ کرا یہ خلق پہ یو پرمٹ ایشو کا 20 گاڑی 25 گاڑی 30 گاڑی روشی آراشن پہ علاقہ تا غالا چینا غوڑی بہوڑی بخشی ناوڑی یہ شمالی وزیرستان چکن پولیٹیکل انتظامیہ دو تی ٹرک 12,000 روپے آزن و خدی غندہ ٹکس تائی
در شک تو یو بلو سے دنکای عبداللہ دا غا خبری پہ دارنگ بخش بیائی
شکتی خالق تا دا خواروک سامان نرسی دی انتہائی دا مشکل سی دی مرتبا دمارا سے مبتلا کن بچوں سی دا زنانا دی یا گوڑاگون اغیر دا اصل ایک طریقہ نا جلی جی
رحیم اسود چکم دا ٹرک ڈرائیور دائے دا خوارو دا را دارائے او خود ساختا ٹک سونو حال پا دارنگ وشائی
نیستا اول خو پارمک نی ملاوی جی لسی دا رسی سکو پارمک سے تیرے سی گے جکلا پارمک رو دا ملاوی جی میرانشا پلٹک کلیے میزنا دو
زراری پرخه او خلیګه چې تنظیم روسی باندې تروره سیږي د بل بیا ته باندې څه په میرمن تقریبا پیندل شانس په بیا ته مشته شي ځاري نه دا کیږي
د سختوي د کبالانو د دغه مشکلاتو او غشتنو نامې چې د سیمنه د قومي اسمبلی نمائنده او د سفران د قائم کمیټای مشر مولانا جمال الدین خبر کا هغه هم د دغه کبالانو لرنی وکړلا
سختوي د حال څه څوی د بل بالکل صحیح ده غیری داسه مبالغه هم سړی خلک ته ریسی وری هم د پابن هم د دې نه کمیشن خولي زه به انده ظلم کوي خان څو څو سره او د نه دوره پولیسونه سره په کلا کا بل خبره وکم ان شاء الله تعالی دا مسله حل شي
د سخت کبایلون دا هم یای چې دوی د نور تنگول کړهول نشي حکومتي ستر چرواکي دې د دوی په حال زرکی زرکی غور وکي سیلاب مسعود مرشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
اور دن کو پنزنی میں بجے شوی دی منور شاہ اسٹوڈیو تراغلے دا خبر نو لنڈیز دراوروی
پاکستان وای د افغانستان په بیا ودانۍ کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکن مرسته کوي دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه د غونډې کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړی وو نن د خیبر پختونخوا په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبریال حفیظ الرحمن د وژنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې ناپیژندل شوي وسلوالو په ډز وواژه د افغانستان ولسمشریز دفتر وایي تر هغې چې پاکستان په خپله خاوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه نه ویني ولې د سولې خبرې به نتیجه ورن کړي د جمهوری ریاست مرستیال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال ریډیو ته ویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې موجود ترهګر وځپي بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وای چې په دې هیواد کې د برمتنیونې د پیښو دوام به ناوړه نتیجې ولري عبدالرئیف ابراهیمی د ولسی جرګې پر نننۍ غونډه کې ویل دا مسله به په هیواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي د بلجیم چارواکي وای پرون ناوخته د سر خار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوي د کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګرو بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې د پولیسو د چاپو پر مهال ونیول شو چارواکي زیاتوي په نیول شو کسانو کې د پیرس مشکوک تورن صلاح عبدالسلام لام شامل نه دی او د امریکا صدر باراک اوباما ویلی روسته په کار دی چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامی اپوزیشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالي ډلې ضد د کاروایي ستراتیژیکی فیصله وکړي
د منور شانمو د خبرنو لنډیز اوریده په دې نیمای کې هم مهم راپورونه درته لرو د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو ریاض مساخیل نورو چې نن پاکستاني ورسپانو په کوم موضوعاتو اداري خبرې کړې
نن د انګریزي ژبې ورسپانې د نیوز خپل اداریا د اقلیتونو په تحفظ لیکلې او وایي چې سویلي اسیا کې یو لوی مسله دا چې دلته مذهبي اقلیتونو ته هیڅ تحفظ نشته او د دوی د پاره حالات ورس پر ورس خرابيږي او د دې تازه مثال د تیرې جمعې په ورځ جیلم کې د احمدیانو په یو کارخانه او عبادتګاه حمله ده چې وجه یې د خودل شوی و ځینې احمدیانو په کارخانه کې د قران پاک به حرمتي کړې ده اداري وایي چې هر څوک پولیس ته مذهبي سپکاوي په تور کې د بلوي نه مخ کې یو تن نیولې هم وو خود دې باوجود را پاره دلی خلکو کارخانه اوسې زله او د هغه په دوه مورځې بیا هم په عبادت خانه حمله وکړه خو خوشکسمتي دا وا چې دوانو پیخو کې څه قسمه ځاني زیان نه دي شوی البته بدمرغي دادا چې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون موجود دی نو بیا ولې دومره خلک راجمع کیږي او قانون په خپل لاسو کې اخلي او په داسې وخت کې پولیس او نور ادارې چرتوي اداري اخره کې لیکي چې دا بده پیخه د وزیر اعظم د هغه اعلان سورځي رستو را مخې ته کیږي چې پکې نو موړي ویلی او پاکستان کې ټولو مذهبي اقلیتونو ته د عبادت او ژوند تیرولو پوره پوره اختیار دی خدا روسته پیخه خای چې دلته اعلانونه صرف د بیانونو تر حد وي او په هغه عمل درآمد نکيږي او لوی بدقسمتي دادا چې تر اوسه صرف د احمدی ډلې ځینی کسان نیول شوی دي او د بلوګرو لخوا هي سوک نه دي گرفتار د دې ترڅنګ آج رسپان خپل ادارې کې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک نوخار کې پکړی خطاب لیک کوي چې پکې نوموړي د وفاق نه د صوبې حکومت غوښتلو د پاره په خپل کوشش کولو اشاره ورکړی ده. اداریا د پرویز خټک د خلیلی کی چې سرنګ مو په وفاق د بجلی بقایا جات زیاتولو او صوبې ته حوالگی منلې ده او دغه لړکې په خپل د نیپرا عدالت ته تللی وو. همدار از به د نورو حقونو دپاره هم جنګ کوي او دا هر څه د کال 1903 د آئین مطابق دي. اداریه مخکې وایي چې د وزیر اعلی خبره د ستاینې وړ ده، خو دې کار دپاره به د صوبې ټولو سیاسي ګوندونو او مشرانو له یو موټی کېدل وي، ځکه چې دا کومه سیاسي نه بلکې قومي خبره ده او د دې دپاره ضروري ده چې د ملاقات نه وړاندې ټول ضروري هومورک وکړي شي. او بله ده چې د وفاق نه کمې پیسې صوبې ته ورکړې کېږي، د هغې په صحیح ځای استعمال دپاره دې هم منصوبه بندي وشي، ځکه چې د تیرو کلونو ترقیاتي بجټ نه خرج کولو په اړه هم په صوبایي حکومت نیوکې کېږي. اداریا اخیره کې لیکي چې د دې مقصد دپاره ضروري ده چې یو آزاد او منظم مالیاتي نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نړیوالو رسنیو مهمې برخې هم دراورو. لډان او د نېشنل ورځپاڼو نه مو درته اداري غوره کړې دي. ډان ورځپاڼې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې یادایش د موجودیت په اړه د راپورته شو اندېښنو په موضوع یوه مقاله خپره کړې ده، او د نېشنل ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د خلکو پر ستونزو په یوه مقاله کې رڼا اچولې ده. هارون بادشاه دواړه مقالې لوستي، مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارې نه غواړي خپله توجه په هغه هیواد کې له مخکې څخه د فعال وسلوالو ډلو پر ځای نویو امنیتي خطرونو درک کولو پلو واړوي. پر ځای د دې چې امنیتي مقامات د دغو خطرونو د پوره جاج اخیستلو لپاره کار وکړي، اسانه ده چې ووایي هیڅ نوی خطر شتون نه لري. پر پیرس د وروستیو تر وروستي بریدونو په تناظر کې په پاکستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د ملاتړو د موجودیت پوښتنه لا هم اهمه شوې ده. خوله تمې سره سم د پاکستان د خارجه وزارت بیان په هغه هیواد کې د یادې وسلوالې ډلې د شتون خبره په زغرده رد کړه. پاکستانی چارواکي که هر څه وایي، خو د داعش خراسان څانګه په سیمه کې فعالیت کوي چې یو شمېر جنګي قمندانانو او وړو تر وروستي ډلو ورسره خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د لیکنې تر مخه د حیرانتیا خبره ده چې پاکستانی امنیتي مقاماتو ته په قبایلي سیمو کې له طالبانو، د هیواد په نورو برخو کې له فرقه‌ییزو تر وروستي ډلو ورهاخوا نور امنیتي ګواښونه نه تر سترګو کېږي. لیکنه کاږي په دې وروستیو کې په پاکستانی رسنیو کې دوه داسې رپورټونه خپاره شول چې په هغه هیواد کې د داعش د غړو د موجودیت خبره ترې په ډاګه کیږي. اولنی رپورټ په کراچۍ کې د یو څو کسانو د نیولو هغه و چې غوښتل یې سوریې یا شام ته ولاړ شي او له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شي. دویم رپورټ بیا په سین صوبه کې د پولیسو د لوړ پوړو چارواکو په حواله د داعش د یوه نیټورک د موجودیت هغه و. لیکنه وایي په پاکستان کې د داعش د نفوذ زیاتېده په صورت کې به پر پاک افغان پوله د ناامنۍ او د هیواد په اکثرو برخو کې د تروریستي حملو پیښې زیاتې شي. بلخوا د دی نېشنل ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي، له هغه راهیسې چې د امریکا په منځګړیتوب په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړ شوی، د عامو افغانانو د ژوند ستونزې لا پسې ډېرې شوې دي. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسوالۍ د طالبانو لاسو تلویږي، وسلوالې ډلې ورځ تر بلې قوي کېږي او د افغانانو د بېروزګارۍ کچه مخ په ډېرېدو ده، د هېواد حکومت خلکو ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو برابرولو چاره هم په مشکله کوي. لیکنه وایي د افغانستان وضعیت د سوریې تر هغې بدتر نه دی، خو د خفګان خبر دا ده چې د افغانانو ځوان کول د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي شوی دی. په لیکنه کې د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په حواله ویل شوي چې اروپایي هیوادونو ته له پناه وړونکو څخه 19% افغانان دي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د ملي یووالي حکومت هڅه وکړه چې له پاکستان سره اړیکې ښه او په ترڅ کې له طالبانو سره د روغې جوړې خبرې پر مخ یوسي، خو دغه پروسه یې هم ناکامه شوه. لیکنه په کابل کې د مدني ټولنې د وفال تن خوشحال روحي له خولې زیاتوي، تر هغې چې افغان چارواکي شخصي ګټې شاته او د افغانستان هغه مخکې نه کړي، د افغانانو ورځ نشي ښه کېدی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. فارن پالیسی مجلې په لیکنه کې د اروپا کډوالو بحران ته کتنه کړې. په لیکنه کې د یو بنگلاديشي وګړي کیسه اقتباس شوې چې له جنوبي آسیا، آذربایجان، بیا یونان او روس ته د اروپایي ټولنې غړي هیواد کرویشیا ته رسیدلې. لیکنه وایي اروپایي هیوادونه یوازې هغو کسانو ته په اسانه پناه ورکوي چې د سیاسي بحرانونو یا زورونو له کبله خپل هیواد پرېښودو ته اړ شوي او اقتصادي کډوال نه مني. د لیکنې مهمې برخې په امیر ساحل دراوروي.
په فارن پالیسی مجله کې راغلی د پاکستانی او بنگلاديشي او افغانانو تور سترګې او تور ویښته تقریبا نورو کډوالو ته ورته دي، خو چې کله چارواکي له هغوی پوښتنه وکړي چې د کوم ځای دي نو زړه نازړه شي. دا کډوال د شامه او هغو په ډلو کې ور شاملېږي او غواړي اروپایي هیوادونو ته ورشي او پناه واخلي. په دې کډوالو کې یو عباس نومیږي چې د بنگلاديش دی. دی وایي کله چې چارواکي خبر شي چې دوی شامیان نه دي نو په قطار کې یې شاته کړي. د دوه شپې د ریل پر تمځي په دې هیله تېرې کړې چې ښایي پکې سپور شي او هنګري ته ورسیږي. د رپورټ لیکلو پر مهال عباس په کرویشیا کې وو او بس ته په انتظار وو چې هنګري ته او بیا بل اروپایي هیواد ته ورسیږي. فارن پالیسی مجله لیکي د 2015 زیږیز کال له جنوري تر جولای میاشت پورې له 6000 څخه زیات بنگلاديشیان د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو پولو ته رسیدلي ول. د اروپایي ټولنې د بهرنیو پولو اداره فرنټکس وایي د کډوالو په وسنی شمیر کې 12% افغانان او 1.8% پاکستانیان دي. لیکنه وایي عباس د کډوالو په هغه قسم کې دی چې د زورونو پر ځای د خپل کورنۍ د ښه اقتصاد په هیله اروپا ته رسیدلی او اروپایي هیوادونه په دې دوو ډولو کډوالو کې ځانګړی فرق کوي. هغه کډوال چې د زورونې او خرابو سیاسي حالاتو له کبله اروپایي هیوادونو ته تللي دي ورته ژر پناه ورکول کیږي او ورسره مرسته کیږي، خو هغه کډوال چې د خراب اقتصادي حالت له کبله هغو هیوادونو ته ځي د پناه اخیستو کار یې ځنډیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی میزیر ویلي له نسبتا آرامو هیوادونو د کډوالو ورتګ ورته د منلو وړ نه دی، نو ځکه ګڼ افغانان به له جرمني خپل هیواد ته ستانه کړي. بنگلاديشي کډوال عباس فارن پالیسی مجلې ته ویلي د کور ځکه پرېښود چې هلته یې کورنۍ نشو ساتلی، د غوښتل چې ترکیې ته ولاړ شي او هلته کار وکړي، خو قاچاقبر دی آذربایجان ته ورساوه. په آذربایجان کې تر یو کال کار کول وروسته یونان ته ورسېد او هلته یې په زندان کې تر څو میاشتو تیرول وروسته د نورو بډایه هیوادونو لوري ته سفر پیل کړ، ځکه چې په یونان کې اقتصادي حالت خراب شوی و. د مجلې په خبره د بنگلاديش وګړي یوازې د اقتصادي حالت خرابوالي له کبله هیواد پرېښودو ته نه اړ کیږي، بلکې په هغه هیواد کې د اقلیم یا آب و هوا بدلون هم ګڼ خلک بې کوره کړي او خلک هیواد پرېږدي. فارن پالیسی مجله زیاتوي د کډوالو د حالت او حیثیت په اړه د ملګرو ملتونو د 1951 زیږیز کال کنوینشن وایي هغه کسان چې په خپل هیواد کې ځورول کیږي کولای شي چې په نورو هیوادونو کې پناه واخلي، خو په تیرو شپږو لسیزو کې ملګري ملتونه په دې کې پاتې راغلي چې د کډوالو تعریف پراخه کړي او پکې اقتصادي او د آب و هوا ځپلي کډوال هم شامل کړي.
د مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا،
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
حجرا
په درې نیمو بجو،
سروي
په سلور نیمو بجو.
د نومبر په 14مه د پاریس د بریدون وروسته پولیسو پرون ناوخته په برسلز کې د چاپو پر مهال 14 مشکوک کسان نیولې دي. په برسلز کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امنیتي تدابیر لاغې وروسته نیول شوي چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د پاریس د بریدونو په څیر د حملو ګواښونه دي. د مشال لاډیو د خبر مرکزي څانګې په دې موضوع یو راپور خپور کړی چې پښتو یې تاسو ته انیس اجمل وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د بلجیم چارواکی وای پولیسو پرون ناوخته په بروسلز کې د چاپو پر مهال 14 کسان نیولې دي. دا کسان د نومبر په 14مه د پاریس د بریدونو وروسته د پلټنو پر مهال نیول شوې دي. د بلجیم د وفاقي سارنوال ویان اریک واندر سپیت د ګل په سحر ویلي دي چې په دې نیول شوو کسانو کې د پاریس د بریدونو مهم مشکوکتن صالح عبدالسلام نه دي شامل. صالح عبدالسلام د فرانس شهریت لري. د بیګا شپې په چاپو کې په بروسلز کې 19 د لټون عملیات او په والنیا سیمه کې 3 د لټون عملیات هم شامل وو. چارواکي وایي چې دوی دغه چاپو پر مهال هیڅ وسلوال یا بارودی مواد نه دي ترلاسه کړي. په داسې حال کې چې د بلجیم وزیر اعظم ویلي دي په دغه هیواد کې هم د بریدونو کېدو ګواښونه دي. په بروسلز کې اوس هم امنیتي تدابیر نیول شوي دي. نوموړي پرون په بروسلز کې خبریالانو ته ویل دوی د پاریس د بریدونو په څیر د بریدونو په اړه ویاري لري چې دغه بریدونه ګڼ شمېر کسان په مختلفو ځایونو کې پر یو وخت کولی شي. په بروسلز کې د نومبر په 21مه امنیتي خبرداری اعلان شوی و. رپورټونه وایي په بروسلز کې د نومبر په 13مه به هم میټرو سرویس او ټول سکولونه او یونیورسيټیانې بندې وي. د بلجیم د سرخار میټرو سرویس د تیرې اونۍ په پای کې بند کړل شوی و او د فوټبال د مقابلو په څیر نور پروګرامونه هم ځنډول شوي دي. په دغه هیواد کې په ټرین سټېشنونو او ایرپورټونو باندې اضافي ځواکونه ځای پر ځای کړل شوي دي. د برسلز خاروالم په خار کې د بازارونو لسی ودانیو سره سره د ریسټورنټونو او چای خانو د بندولو امر کړی دی. برسلز لاغرستو د بلټونو مرکز جوړ شوی دی چې داسې رپورټونه خپاره شول چې د پیرس د حملو دوه ځان وجون کې په بلجیم کې اوسېدل. د پیرس د بریدونو بل تورنتن اتشتکلن عبدالحامد ابادو هم د بلجیم شهریت لرلو په خټه د مراکو وو. عبدالحامد ابادو د نومبر په 13مه د پیرس په شاوخوا کې د فرانسوي ځواکونو د عملیاتو پر مهال وجل شو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نور پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د افغانستان جمهور ریاست وای تر کومه چې پاکستان په خپل خوره کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو مخاونه نسی د سولې خبرې معنی نه لري. د سرګندونې وروسته لاغي مطرح کیږي چې د راپورونو لمخې پاکستان او امریکا موافقه کړي چې د افغانستان د سولې په ټپه او درېدلې خبرې به بیا پیل شي. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو حالاتو کې د سولې د خبرو بیا پیلېدل ستونزمن ګڼي، خو وایي چې د سولې د خبرو بیا پیل افغانانو ته هیلې پیدا کوي. په دې اړه نور معلومات
افغان حکومت په مشروط او محتاطانه ډول د افغانستان د سولې د پټه په تردلیو خبرو د بیا پیل کېدو هرکلی کوي. د افغان ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپله خاوره کې د هغه تروریستي ډلو په وړاندې جدي او کوټلي اقدامات وکړي چې افغانان وژني.
موږ غوښتنه دا ده چې پاکستان دغه ګروپونو په خلاف اقدام وکړي چې افغانان باندې جنگ تحمیلوي. موږ خاورونه کلیو کې انفجار او انتحاری کی. کله چې پاکستان دا اقدامات عملی کی موږ حاضر یو، آماده یو چې سولې په حقله خبرې کو او د سولې موضوع بحث وکړو.
دا څرګندونې وروسته له هغه مطرح کیږي چې اکونومیک ټایمز ورځپاڼې داسې راپورونه خپاره کړل چې واشنگټن ته د پاکستان د پوځ د لوی درستیز راحیل شریف د سفر په ترڅ کې چې د جو بایدن په ګډون له یو شمیر لوړپوړي پوځي او ملکي چارواکو سره یې خبرې وکړې، د افغانستان د سولې د خبرو د بیا پیلېدو په اړه د دواړو خواوو ترمنځ توافق شوی. بلخوا پاکستانی رسنۍ هم خبر ورکوي چې د طالبانو او افغان حکومت د سولې د خبرو د بیا پیلېدو لپاره په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر بیرته پرانستل کیږي چې ملا شیر محمد اخوند به مشر او ملا حنیفي به مرستیالوي. خو یاد راپورونه تر اوسه نه هم افغان حکومت او نه هم په خپلواک ډول چا تایید کړی دی. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دوهم دور په جولای میاشت کې وروسته له هغه لغوه شو چې د طالبانو د مشر ملا عمر د مړینې خبر نوې اندېښنې راپورته کړې. د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان که څه هم په اوسنیو شرایطو کې د سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته هیله من نه بریښي، خو ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرې په هیواد کې د امن لپاره د افغانانو هیلې زیاتوي. د چارو کارپو مته الله خروټی وای دا چې طالبان په څوډلو ویشل سوي او افغان حکومت د سولې خبرو ته سخت شرایط یې، نو دا ټول د سولې د خبرو په وړاندې ستونزې جوړوي.
دا چې طالبان د سولې لري جوړ سوي دي او سولې دلې خپل منځو کې هم اختلافات لري، دا هم د سولې پر ارتباط، د سولې د خبرو پر ارتباط غټه لویه ستونزه ده. هم د راکټ حالت نه، دغه چوب حالت نه، دغه سکوت حالت نه، دغه منجمد حالت نه وتل او د سولې د خبرو پیلېدل یا پیل کول یا قدمونه سولې ته خودل، دا هم خود به خود هغه امیدونه را تازه کوي چې بالاخره د جنگ پای لري او د جنگ ته د پای ټکی خودل کیږي.
خغلی خروټی زیاتوي د پاکستان لمرست پرته امکان نه لري چې د افغانستان د سولې بهیر بریالی سي، ځکه په خوانیو اړیکو ته په پام سره د هیواد پر طالبانو پیاوړی نفوذ لري.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یې جواب درکئ.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونو د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
د ډیوا ریډیو اعلان مو اوریدو. خو تاسو مشال ریډیو ته غوښنیولې چې هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپږو خبرونه کوي او د زمونږ د نن ورځې روستي خبري غړې ده. له هم سوشي بیلرو د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذ محمد نذیر وای په داسې حال کې چې د شمالي وزیرستان 95 پسلو کې برخه وست حکومت په لاس کې دي، نو ورته پکړ دي چې د شمالي وزیرستان نه د ضرب عزب عملیاتو لوجي فکر شوی خلک بیرته ستانه کړي. نو وړي وای د بیرته ستنولو لړۍ ډیره ورو پر مخ روانه ده. په اسلام آباد کې د مشال لړۍ خبريال احمد الله لنموړي سره خبرې کړي.
شمالی وزیرستان کے تقریباً کم و بیش 95% علاقہ کلیئر ہو. حقیقت خدا کا ہے چکم پروسیس دا دے واپس ہے آغا بالکل سلو دے. بار بار دا خبر ہے متصرین طرف نہ ہے دو دے عوام طرف نہ ہے دو یہ جرگی طرف نہ دو چے دا پروسیس دا جوت تقریباً کم و بیش میر دا ڈیمانڈ دا چوال مش 15000 پر ڈے وتلی کری چہار اور 15000 خاندان واپس کی ہو. باہر ہر چھدرے زرائی ہیں بیا ہے دے او چ امید پیدش اے مش پر دا یا مشورہ دا دو چے دے کا جوری نہ وکھلا تر دے میرا شان
مزید سے د یو منتخب ایم این اے په هیڅ باندې تاسو سفران وزارت شو یا د خیبر پختونخوا گورنر یا فوج سرم په دې حواله سره څه خبري شوې چې ولې د خلک زر تر زر خپل سیمو ته نه لیږي؟
بالکل مودې جوشي سره ملاقات شو هغه سره مودا خبره وکړه چې د میر د عوام زخمی نه چې کیم دي یا د تکیم پرشنی ورسې د لا کیم نقصانات یې وشول دغه واحد الیار دغه دوه چې نن دا په ځمنه طریقه سره تاسو سره زر واپس کیږي دا ټول ګیلې منو پدا کې ورشي هغه یو د چې نجی خان فل حال موجودگی میر چې داخل کرو علی دل کې دی بجلی تنظیم نشته دی بی تنظیم نشته دی سکولې تنظیم نشته هسپتالې تنظیم نشته می چې داخل کرو علی په داخل کو به مشه کی گورنر سره می تقریبا سل کا سن جرګه وسله په جرګه کې می دا حوالې ډیماند را کړې چې متصرین د بازار ته ځو پاشي د سفرر من سره دی می میټینګ شوی دی
تر دې د ما د کم کم سیمو خلک چې دی غو واپس تلی او په څومره تعداد کې دا کورنۍ تلی دی
کم بیس 15000 لگ بھگ دس خاندان تلی دی چپاک دے سپینوام تحصیل دے مرلی پتارا بند چکم داغا ششی خیل کوم دای و سلام دی خیل کوم دای داغا کومینا تلی دی نمبر 2 کے ایست خشور طرف تا چکم علاقہ دو سنا صفا کے تلی دی ایس مرسی خیل کوم دای و حکیم خیل کوم دای دغه و پاسے اعلان شو یا تلی دی کنا
سیمه کې چې کوم بازارونه وران شو دی یا سکولونه یا سپټالونه یا نور کوم ځایان چې دی دوباره آباد کړي د پاره څه کوششونه روان دی
مخفل دا 500 ارب می ډیمانډ کړی دی شمالي وزیرستان چې کوم دا بازار ته نقصان رسیدلای دی دکاینه د 500 ارب ډیمانډ میسترې چې دا ری پیدا ملاو شي او کوشش میز دغه کی چې پدا کې درې غا جوړی شي کمیټه یوه دی ارمی طرفا یوه دی پولیټیکل انتظامی طرفا یوه دی عوامه طرفا نو هغه په موجودګی باندې ان شاء الله حق او حقدار ته ملاو شي.
د پاکستان په مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استاذ محمد نذیر د خبرونې په دې برخه کې کمال مسعود ته وکړه.
چه دکڑا میں پا موڑی نا خلقی دیر کو سی پاتی نا ماں کن تا تا دے لوڑے جانا نا لڑو چی جانا نا لڑو چی چه بائی کی سہلی نا خلقی دیر کو سی پاتی نا ماں کن تا تا دے لوڑے
کمال مسجد په आवाज مو سندره اوریدا چې ویلې مکین تک ډی ولاړې اوریدونکو له همدې سره د راپورونو د دی خبرونه زیاته برخه پای ته رسیدي دومره وخت مو د تسپمولې چې د نن ورځې مهم خبرونه د تیوري بیا وړاندې کوم نو ورشادل ته سټوډیو ته راغلې مایک هغه تسپار
پاکستان وای د افغانستان په بیا ودانه کې بعد دغه هیواد سره هر ډول ممکنه مرسته کوي. دا خبره د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار نن په اسلام آباد کې د افغانستان پاکستان شریک اقتصادي کمیشن د لسمې غونډې د پرانستې په وخت وکړه. د غونډې کې د افغانستان او پاکستان د خزانه د وزیرانو نه علاوه د دواړو هیوادونو یو شمېر اعلی چارواکو هم ګډون کړي وو. نن د خیبر پختونخوا په شبول د هیواد په بیلابیلو برخو کې صحافیانو د خبريال حفیظ الرحمن د وجنې خلاف احتجاجونه او مظاهره وکړي چې پکې یې د حکومت نه د تحفظ غوښتنه وکړه. چارواکي وایي چې حفیظ الرحمن پرون په کوهاټ کې په خپل موټر سایکل روان وو چې نه پیژندل شوی وسلوالو په ډزو وواجه. د افغانستان ولسمشر دفتر وایي تر هغه چې پاکستان په خپل خاور کې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو مخه وننيسي د سولې خبرې به نتیجه ورنکړي. د جمهور ریاست مرستيال ویان سید ظفر هاشمی نن مشال لريو تویل چې افغان حکومت هغه وخت د سولې خبرو ته حاضر دی چې پاکستان په خپل خاور کې موجود تر هغه وروځي. بلخوا د افغانستان د ولسی جرګې رئیس وایي چې په دې هواد کې د برمتنیونه د پیښو دوام باندې وړه نتیجې ولري. عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې په نننې غونډه کې ویل دا مسله به په هواد کې د قومي او مذهبي شخړو سبب وګرځي. د بلجیم چارواکي وایي پرون ناوخته د سر خار برسلز په اطرافو کې شپږ کسان نیول شوي. دغه کسان لس ورځې مخکې په پیرس د شو ترهګر بریدونو په تړاو د تحقیقاتو په لړ کې پولیسو د چاپو پر مهال نیولې دي. او چارواکي زیاتوي چې په نیول شو کسانو کې د پیرس په پیښو کې تورن صلاح عبدالسلام شامل نه دي. او د امریکا صدر باراک اوباما ویلي روسته په کار دي چې د بشار الاسد د حکومت خلاف په جنگ اخته د منځلاري شامي اپوزيشن ځواکونو پر ځای د اسلامي دولت وسلوالې ډلې زد د کاروایي ستراتیژیکی فیصله وکړي.
د منور شانه مو د خبرنو لنډیز ورته اوریدونکو د خبري غړې او د نن ورځې لپاره د مشال لډیو خبرونه په همدې ځای پاتره سیږي. اوس خپل قربا نجیب امیر ته همدارنګه د خبرونو ویان منور شاته تخنیکی همکار جنتن رامریز ته او د مشال رادیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړئ که په همدې سپو پاتې شوي د وایس آف امریکا ډیوه رادیو خپرونې به واورئ. سبا سهار په 9 بجو به زه نجیب امیر ستاسو هرکلی کوم. راسره اوسئ.